ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن ته تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن یو خبرپاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونمات نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وطلی ترک دیپلومات دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی او ټاکل شوې خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18 نیټه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د یونماد بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د شزو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوی او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د شزو د آزاد تګ را تک په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 18 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د شزو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې ونی پټوګیا چوي او د غراز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پریکړه هم عملی شوې دي. په راپور کې د ملکی مرجوب لپاره وضعیت شبلل شوې او ویل شوې چې د نورو کلونو پرتله سشکال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لوی امنیتي پیښې پرته تر سره شو. یونمال بندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند او شکنجه د بشری او رسنیزو فعالانو نیول کېدو او یو شمیر نورو مسلو ته هم اشاره کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د غراپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې له یو بل سره مخامخ دي. تر دې دمه پاکستان چې پچې ګټلې دا او بیټینګ کوي په درې څلبېشت اوورونو کې 214 منډې کړې دي او 15 لوخاړي لاسه وتلې دي. د افغان بالرانو په منځ کې نور احمد درې پاکستانی لوخاړي سوځولې دي. د دې مسابقې حال په همدې خبرونه کې درکو. د پاکستان پر اولپډي شهر کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې دغه په خوانی چارواکو ته د دوسیه د حق سند لمخې جوړ شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ته لاسه شوې دي. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه بیا اساسه بللې دي. عمران خان ادعا کوي چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا له واک لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلبي صلاحیت شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. نوموړی د اګست له میاشتې راهیسې د اختلاس په جرم د درې کلن حبس موده بشپړوي. او د اسرائیل جنگیال و تکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړي چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کړې. په ترافیکي پیښو کې مرجوب لري زیاتې شوې دي.
عامل د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټران په دالار دي کښې موټران هم دي.
د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د شزو انستیتوت به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې شزینه ډاکټرانې کمی دي.
پیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته.
په هرات کې له زلزلو وروسته کار کم شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د دوام خبر ورکوي. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر ملکیانو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو د شزو اونجونو د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نورو سرغړونو مواردو ته اشاره شوه ده. حسیب الله تلاش را سره د نور جزئیات د راپور لداورو.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقونو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو قضیې څېړلې او په راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې له بشري حقونو د خلکو بې برخې کول یادېږي، او د ژوند ازادۍ او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه ده شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبان له حکومت غوښتل شوی چې د دغه حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د خزو د سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19مه د شاوخوا 15 سنگارکونکو میرمنو یوه ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سوله ییز لاریون لپاره راغونډ شوی وي، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایی ډزو سره تیتو پرک شول او څلور خزینه اعتراض کوونکي ونیول شوي چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشی شوي. دغه راز راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د خزو پر یو سنگارتون برید کړی. د سنگارتون څښتن او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولی دي. د یونما د بشري حقونو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تګ راتګ بندیز لګولی، او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له ورتګ منع کړی وي. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د ویډلې ځینې محصلینو د تک مخه هم نیولې ده، خو وروسته بیا له دغه نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې دي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې 3 میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. له دې جملې څخه په سرپل کې 2 ښځې او 10 نارینه، او په زابل کې 1 ښځه او 8 نارینه یاد شوي دي چې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې هم ځینې ادا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیه رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې او څارېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانع پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په ښارونو او لویو لارو کې له 2000 زیاتې ترافیکي پیښې شوي دي. نوموړي که څه هم د ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلل، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي د ترافیکي پیښو نور عمده علتونه د ځینو سړکونو خرابوالی او نریوالی یا کم عرض دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران په دالار دي کښې موټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان و کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره رامنځته شوله ټکر مو سره وشو. درې نفره موږ په موټر کښې وو. درې سره زوړ بلې وژې او دا منطقې دراماتې دي. په بل موټر کښې یو زنانه وو یو بل کس وو چې موټر چلوونکي د زنانه پښه ماته وه دا بل وژه ماته.
د کابل ښار اوسېدونکي ظرفشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لېږدولو وروسته یې لاس عملیات شو خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرس د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و نو په لاره کښې یو ګاډي ټکر وکړو کورولای 2000 ورته ویلی شو. دې وجه سړک لامل نه مونږ ټکر وکړلو خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه هر زر تره جوړ کړي ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یکشمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تېرو شپږو میاشتو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوي دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هېوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډېرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هلمند یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمېر کم دی او له بلې خوا هغه چې شته غیر مسلکي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د هغو ډاکټرانو په اړه پلټنې وکړي چې مسلکي نه دي او خلکو ته سم درمل نه ورکوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د هلمند ولایت اوسېدونکي د ښځینه ډاکترانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسېدونکی ذبیح الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکترانو شمیر کم دی.
ډېر پاته ولایت دی پر دغه سبب باندې دا د ډاکترانو پر سبب باندې زموږ سره بس دا زموږ په ولایت کې زنانه ډاکترانې نسته ډېرې کمې دي. هغه سې موږ مریضان ورولو پیسې راسواخي پیدا ده نه ورسره کېږي. وروره په دا نورو منطقو کې په دا نورو ولایتو کې ښه ډاکترانې سته او زموږ ولایت سې دي ډېر خوار ولایت دی د ډاکترانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت اوسېدونکي وایي غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل اوسېدونکي ولیولا ازادۍ راډیو ته وویل ښځینه ډاکترانې له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسېږي. دی وایي خپله مېرمنې څو وارې ښځینه ډاکترانو ته بیولې او په درملنه یې زیاتې پیسې لګولې خو درملنه یې نه ده شوې.
زنانه ډاکتران خو نسته زموږ تس په وطن کې دا شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولې انډواله نه په تداوي پوهېږي نه په دوا پوهېږي نه دوا سم ورکوي مرزه یې وایي دا بل شی ورکي. موږ ورغلي شخصي ډاکتران ته دوا راکړې ده چې پیسې دی زما سه 1500-1600 افغانۍ غواړي چې دوا راواخو 2000-2500-3000 رایاجي کړي. موږ د جی وړتیا نه لرو چې موږ دا دوا راواخو. موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره. معنا نوم د اسلام راباندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکترانې راولي چې زده کړې کړي نه نه زده کړې. دغه میله ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمېر طبي کارکوونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکترانې خو اول دواره داسې ډاکترانې ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکترانې یا ډېر تعلیم کړي یا ډېر تجربه لري. داسې ډاکترانې خو اول زموږ ته په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دي ډېرې ډاکترانې دي ډېرې کمزوري دي. خلکو چې دا زنانه مریضان ورستلي دي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمې دا خواهش دی چې په ډاکترانو ته ډېره پاملرنه وکړي. ډېر خلک یې پلش کړي دي، ډېر خلک یې وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیوال جام سیالیو کې مسابقه روانه ده. په چې پاکستان ګټلې او تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې دوه سوه څلور دېرش منډې کړې، پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. د پاکستان درې لوبغاړي نور احمد وسوځول چې له ډېره وخته وروسته په لومړي ځل په دغو مسابقو کې شامل کړل شوی دی. او لومړی لوبغاړی عصمت الله عمرزی وسوځو، دوهمې هم محمد نبی. د پاکستان په لوبغاړو کې چې سوځېدلي دي او شلوبه هم کړی دی، یو هم عبدالله شفق دی چې اته پنځوس منډې وکړې، امام الحق ولس وکړې، بابر اعظم څلور اویا منډې وکړې، محمد رضوان چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړی دی یوازې اته منډې وکړې شوې، او سعود شکیل اته ویشت منډې کړې دي. دا هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلي دي. خو دا شیبه د پاکستان له لوري شاداب خان لوبه کوي چې په نهه ویشت منډو یې دوه ویشت منډې کړې دي. همداراز افتخار احمد په پنځلسو توپونو شپاړس منډې کړې دي. د افغانستان د شو بالرانو لکه د راشد خان، نور احمد او محمد نبی اوورونه بشپړ شوي دي. دواړو درې سرو لس لس اوورونه لوبولي دي. اوس پر راشو یو بلې موضوع ته. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انستیتوت له زده کړو بې برخې افغان نجونو ته د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. د پوهې ونې آنلاین ښوونځی د مسؤلانو په وینا اوس مهال په افغانستان کې سل او په پاکستان کې شپېته زده کوونکي لري. له شپږم ټولګي پورته یو شمېر جوړي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، د داشان آنلاین ښوونځیو د جوړېدو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لزده کړو د بې برخې نجونو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو د هڅو په دوام د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انستیتیوت د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې سل نجونې له افغانستانه او شپېته نجونې له پاکستانه د افغانستان له ښوونیز نصاب سره سم له اووم تر لسم ټولګیو پورې په آنلاین ډول زده کړې کوي. د پوهې د ونې د ښوونځي د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی په افغانستان کې دننه او بهر تر لسو ډېر ښوونکي لري چې ځینې یې په معاش او ځینې یې له معاش پرته تدریس کوي. د یاد آنلاین ښوونځي یو غړي رفی سمیم د دې ښوونځي د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف اصلي همي بود،
اصلي مقصد و چې کله د یو څو کسانو ته چې موږ کولای شو زده کړې وکړو تر څو دوی زده کړې پرې نه کړي، او که یو ورځ ښوونځي پیل شي یا بل ځای لاړ شي نو دوی وخت به نه ضایع کیږي. دوی به له دې ښوونځي آنلاین زده کړې وکړي چې وروسته به وکولی شي لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې موږ ښوونځي ته وده ورکړو او زده کوونکو ته
تر دې ډیر خدمات چمتو کړو.
د پوهې ونې ښوونځي مسؤلین وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او برېښنا نشتون له امله ښځینه زده کوونکو ته د وړیا تدریس تر څنګ د میاشتني انټرنیټ پیسې، ټبلیټ او پاور بانکونه هم ورکړي دي. د دې آنلاین ښوونځي یوه زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
وقتی که مکتب ها بری ما بسته شد،
کله چه خوانزی زموک پا مخا و تردل شول، زیل درسونو سخل ریپاتی شوم، لانی کمر غدا درسونو ما ترکرل شول، او دیر گته وردی، زی خوشحالیم چه دوی ما تا یو تبدیل رکر، او پمیشت که پیسی را لیگیلی، زی خوارم چه دا درسونو دوام ولری،
ها ادامه داشته باشد.
پورته وخت کې د دغه خوانسي یو خون کې چې نه غوښتل نو می په راپور کې یاد شي، وای چې لزدا کړو به برخونجونو ته د درس ورکولو د خدمت ترڅنګ لانلاین میتود سره آشنا شو او توانیدلې چې د میاشتنی عاید په ترلاسه کولو د خپل کورنۍ مالی ملاتړ وکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
که
موږ وکولی شو یو محدود شمیر خلک لوستې وساتو، ځکه چې نجونې د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او د یوې نجلۍ په زده کړې سره یوه کورنۍ باسواده کیږي، نو زه به د آنلاین درسونو څخه د نجونو د باسواده کیدو برخه کې ډیره هڅه وکړم. ما له آنلاین زده کړو تجربه ترلاسه کړه، د آنلاین تدریس له میتودونو او ټیکنالوژي سره مې آشنایي پیدا کړه، او اوس زه کولی شم چې خپلې کورنۍ مالی ملاتړ وکړم.
د طالبانو حکومت له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دوی په مخ تړلي او له نږدې یو کال راهیسې دوی په پوهنتونونو کې له زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو لخوا د دغه بندیز له دوام وروسته یو شمیر افغان ځوانانو او فعالانو د زده کړو د بې برخې نجونو لپاره کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړل چې د پوهې ونې ښوونځی یو له هغو څخه دی. د دې ټولو محدودیتونو سره سره طالبان تله دا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. پر طالبانو له پراخو نیوکو او غبرګونونو سره سره بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه شان د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مخ نه دي پرانیستي، او د څو محدودو دفترونو پرته یې ښځې هم په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکي فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نن د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړل شوه چې اوسیدونکي د خوړو، اوبو او سرپنا له کموالي سره مخامخ دي. اسدالله لودین را سره دی چې نور جزئیات درکړي.
او دا ښکاری چې اسرائیل پر غزه پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغه عملیاتو ته د چمتووالي نه خني خانې لورایا تر سرګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې اسرائیل ګان شمیر ټانکونه او سرتيري د غزه پوله ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړی دي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړې دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړی چې د ځمکنۍ او عملیاتو پر راتلونکو پړاوونو کې د خپلو عسکرو لپاره د خطر کچه راکمه کړي. له دې سره هممهاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راولاړې شوې چې اسرائیل پر اشغال شوې لویدیځه غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لسګونه زره توغندي لري دازې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسلواله د دولت له کنټروله بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پیل شو چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او وسلواله د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د اسرائیل خواته د سباند څوار لسو کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزې ته برمته بيولې دي. د فلسطین خوا ته بیا مرګ ژوبل څو برابر زیاته ده او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د تر اوسه 2400 کسان په غزه کې وژل شوي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبې په ورځ یوازې 40 لاریو ته اجازه ورکړل شوه چې د جګړې زیانمنو شو سیمو ته مرستې ورسوي. اسرائیل پرون یکشنبه 15 نورو لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر له لارې غزې ته مرستې ورسوي. په دغو مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه شوي اوبه، خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندویه ادارې اړتیا ډېره یادوي، ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمه نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. پاکستان تر دې دمه 268 منډي کړي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او اوس ورته 2 اوورونه او 2 توپونه پاتې دي. اوس هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یور ایشیاری ویو خبرونه خپل یوې مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغو برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرڅخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقاله په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او په کې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنی ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وقت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکونکي وایي که حکومت پر اختیار وغوړي دغه شرایط په 2 میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوری شالی کلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنی پر ځای او لنړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لار هواریږي. د هند ای ان ای شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې راخستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپی لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.
ستاسو ل پیغامونو
سلام. تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن 5 میاشتنی 6 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینه بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکټران نه پیږي، ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته. دا د دوا د 300 دوا د 800 ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا اصلي نه ده، دوا بي کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. ان دا سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دا سره دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
نور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د 13 کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور و، کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې. هغه چې یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پورې شته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د 6 بجو پورې پالت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعته دغه پایا چې ده په خلاص بیا هم پالت کوي. و تر څنګ زموږ ټوله نور واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستوند د چاغه لاسرسي نه کیږي خبرېږي نه یا کله یو امبولانس ته خبر ورکړي بل چاته نو شرکه وګرځي یا هغه سیمه ته ولاړ شي ته ټلیفون کار نه کوي بېخي سړي نه پستنګي پکې کیږي دلته آیاتان راغلي دي دلته پایې منظر شوی دي تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی تر اوسه پورې او نه مانتنونه دلته راوړ شوی دي که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی وي چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تېر کال کې نو تر اوسه پورې مې هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی نو زموږ دا اسلامي مراد د مسولینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه. په افغانستان کې د یونما د بشري حقونو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستندې شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازی د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان خاوري د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللې دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې وی محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. په دې مسابقه کې چې د هند په چنای لوبغالي کې دوام لري، تر دې دمه د پاکستان ټیم په 8 اوورونو او درو توپونو 203 منډې کړې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي وبخشي، د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلې. د پاکستان په 15 لوبغاړو کې 2 نور احمد سوځولې دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ترڅو چې احمد تکل سټوډیو ته راځي او د ازادي رادیو نیوز باس درته وړاندې کوي. د کرکټ مینوالو ته یو ځل بیا وایم چې د افغانستان او پاکستان مسابقه روانه ده. تر دې دمه پاکستان په 8 اوورونو او 4 توپونو 215 منډې کړې، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري تر ټولو ډېر لوبغاړي، یعنی په دې 15 کې 3 لوبغاړي نور احمد سوځولې دي چې یوازې په دې مسابقه کې په لوبه کې شامل کړی شوی دی. احمد تکل ته ورزو چې بحث وړاندې کړي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي، کنه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نکوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه وه جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم لګواک سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوی څومره جدي دي؟ آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملي کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي، که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روحان سنبالوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته او ښاغلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلوو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدي ده، له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله؟
د لومبه تاسو اوریدونکو ته او تاسو ګران همکار میلمتا او تاسو تخنیکی همکارونو ته ستول سلامونه او عرض کوم. بل دا چې تاسو په سوال په باره کې تاسو وایم چې دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه مهاجرین چې خصوصا در شپږ لکه شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی لکه اکثرا پاکستان په دې یو په گزار په دغه مملکت کې ګوري، ځکه چې هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي او نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دی را دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپله دا ویزې دوباره تمدید کړی نه شو کولای، همدې دپاره هغوی پاتې دي. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني لکه استازي هغوی یو په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپل ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې. جلا خبره ده همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له دې هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونو نمزا کرده ده مهاجرینو که یا 15 که وشپیتمی که یا وشپیتمی اگو کانونسیونو نو پروتوکول نمزا کرده نده. او بل دا چه دوی اعلامیه خو بیزایا نده، خواهم خواهد دوی تا دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوری مون دا مهاجر وسط و مهاجر ورس پا ورس زیادیگی. او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمی گی نه، نو تر کومه وخت پورې موږ هماغه مخکنی سیاست په چوکات کې محبوس پاتې شو؟ دې لپاره خو کوشش کوي چې لکه دغه وساتي. مهرباني صاحب،
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، د لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وځنډوي. فکر کوي چې د امریکا د پاکستان حکومت چې پخوا تر دې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخ کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به دغه په خوله ونه کړي؟
بلې ښاغلی پکر، تاسې ښاغلی په ما همکارانو او معززو اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې که د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د هغوی د حکومتونو ادلون بدلون ته وګورو، اکثر د پوځ او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر ساز چې دا غوی پاوز او استخبارات ورته غږوي همدغه چې اترونه سیاسيون کوي. د افغان ماجرینو په اړه چې کومې نامګري دوی پیل کړي، خصوصا د اوسني معاقد صدر اعظم کاکړ په مشرۍ حکومت کې، موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې دوی په خپل پلاندر کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسېدلې او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته پناه غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تېر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بهلته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو دوی څومره زحمتونه ګاللي وي، دوی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوسې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بیچاره بیگناه او بیدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې، په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې، درس په بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې سرسره کېږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، میندې خویندې زندانی کېږي، دغه راز سپین ګیري او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بې حیا پولیس د هغوی
فکر کوي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل هم؟ دا
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تندې نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته دا الهي آفات دي، د دوی د جنایات لوجی او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو فاصله بونه راغله پرې، یو پر درېمه برخه ځمکه او کروندې او بووی وړي، دغه سي نور تاجرات پر راغله. نړیوال بانک او د IMF لخوا ستونزو سره مخ شو، د اوسي د پی آی شرکت له سقوط سره مخ شو. موږ فکر کوو چې دا ناندري هم د تیرو په تیر، بلکې له تیرو لا توند دي، تر ټول نړۍ الله ډیرې پیسې ترلاسه کړي د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان دغې اوږدې پیړۍ راهیسي.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې سوال همدا دی چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغو ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوئ چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بیخي هم داسې ده. پخوا هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد یرغل او د کمونیستي کودتانه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اټومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي اسکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه او هم د افغانستان له حکومت دوی بادګیری وکړي په دې نوم چې مهاجرین باسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوو،
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسیږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانوي، یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستې ده تر څو
بیرته له پاکستانه راووسري. مننه. د کاروبارونو د میلیونونو تجارتونو سوداګریو مسلې ته وړاندې وروسته هم ورځو. اوس همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
تاسو ته ارز وکړم چې پدې پاکستان د پاکستانیانو د کچ په سلور سلری شکسان چې پدې ځان چودنې کې برخه درلوده رسور لسکسان افغانانو، نو دا خو ته چې نه ده، ځکه چې مونږ خپل داسې یو مستقله اداره او حقوقی یا مملکتی کشوری دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامنی او لکه بې امنیتي چې په هر ښار په پاکستان په هر ښار کې کېږي، دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي او داسې نتایج شوي، داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې. او د مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده، هغوی خپله سیاست د خپل منافع دپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتی ستونزې دې لپاره چې هغه کسان چې د پاکستان په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي، خو په اروپا په بانت په افغانستان په ترنوم د ادبا او ترنوم لاندې اسناندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته، داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي. اوس 80,000 کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې 80,000 کسان اروپایان را د مرز کی، همداسې ترکیې هلته تقریبا 3.5 لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوالی لري. خو هغوی باندې دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شي، ښه استقبال ور نه کوي، څه کسانی په زندانونو کې خوبي دي.
یعنی فکر کوي چې بلې غږ درځي تاسو ته همام صاحب؟
بالکل
صاحب، سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې دخیل دي؟ د پاکستان حکومت څو څو واره تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، او هغه ناامنۍ، هغه د تروریستي حملې چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د دې یو مستقله اداره په کار ده، یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي، اسناد ولته. یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک کې دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیسیار ورې کارت
کارتونه ورنه که خپل ډایرکټ لکه چې نور ملکونه کې یونیچار نور پناهنده ته نور کډواله ته کارتونه ورکي نو دا یونیچار خو کومه بودیجه نه در په کال کې هغه لس بلیون ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامعه اروپا نه پیسې اخلي د ماجرو د سوریایي ماجرینو او د افغانانو ماجرینو په ارتباط د پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادي ستونزې ډېر لري خو نو موږ او تاسو په کار ده چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجوو داسې نه ده چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غوره په بنا په اظهارات وکړو نو هر مشکل اوس افغانانو ته که دلته ماجر راشي خو خامخا مشکلات افغانان حکومت ته راپېښېږي او څه ستونزې د امنیتي ستونزې پیدا شي خامخا د حکومتونو خپل غږ راپورته کوي
مننه همام صاحب انصاری صاحب که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا 1 لس لکه افغانان افغانستان ته ستانه شي دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوا نه ډېر ښه نه دی
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت دی چې صرف په بېوزلو افغانانو تحمیل شوی او حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستانه لاړ شي او هلته پانګونه وکړي هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې څکي بلکې حکومتونه او رهبري یې په خدمت کې وي او حتی ډېر زیات افغانان داسې پېژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختې کارډونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي هم دې خوا پاسپورت لري هم اخوا لري هم دې خوا تذکری لري هم اخوا لري جایدادونه لري ځمکې لري فابریکې لري او نور ډېر زیات امکانات لري تاسو به تر موږ ډېر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې او هغه افغانان چې مظلوم دي بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي سره سره موږ په افغانستان کې دننه مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي
لازم اندې موضوع ته موږ فکر کوو که دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت باروي مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه ټنډه د اسکان د کور او د کور کلی د هوساینه او سوکاله ژوند او هم د کار د زمینې په برابرولو کې هڅه وکړي افغان سوداګر هم په دې مکلف دي خصوصي سکتور هم سیاسي او ولسی بنسټونه هم او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین خپل بیکوره او مسافر افغانان که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي د هغوی د نجات او ژغورنې لپاره د هغوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري امکانات لري مامورین لري د هغوی اساسي وظیفه هم دغه ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي دغه چې د سرمیاست او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د شته امکاناتونه د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انسجام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لاره دوی ته هم د ژوند د سہولتونه د اوسېدا سہولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سہولتونه مهیا کړي هغه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان ته راشي، یا د خیریه او مرستندویا نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې، یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډېر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونه کوي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او ستاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه بده دی افغانانو وضعیت څنګه شي؟ دا یو شمیر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو د حکومت د طالبانو له واکمنې دو وروسته پاکستان ته کډه شوی دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو، په دې خاطر هلته کډه شوی دي. ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند به په افغانستان کې یو څه ګران نوی، فکر کوي د طالبانو حکومت به له دوی سره څه خاص مرسته وکړی شي له دې خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه، تاسو چې یو کال تیره کوي بیا تاسو ژوند عملته امر ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معمل ته تاسو برابروي، چرچې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورایي چې تاسو خپل بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي. او البته سیاسي داسې مسایل هم شته، خو دا دي چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ورباندې کړي دي، او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، یا کسان چې لکه په یو دیني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي، هغوی لکه آزادیگانی دی چې د دینی حکومت کې لکه مشروع نه ګڼل کیږي، هغوی مهاجرت کوي، هغه فرهنګي لکه دغه د غرب زدگی او د غربګرایی دغه لري. خو پاتې شو هغه سیاسي معاذیر خو فلحال لا تر اوسه په مشهود توګه مشهود دغه مرات خپل مخالفین ته سویل نه دي، ټول ته بلنه ورکړې ده. اوس لکه د حکومت دوه برجسته شخصیتونه چې خپل حامد کرزی ده او ډاکټر عبدالله ده، دا اوس په کابل کې لیدنه کوي، کتنه کوي، خپل سیاسي نظریه ولاندې کوي، خلک خپل دوستانو سره ناس پاس کوي، داسې خاص دغه نشته.
یعنی اوبخه همام صاحب، یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دي په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې وو، د دوی کې په دوی کې یو تعداد فعالانو، په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو، فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي؟
خو رسما امارات اسلامی د افوا اعلامیه ورکړی ده، او هغه پاغه کې لا تر اوسه ولاړ دی، او پاتې شو څه ځینې پېښې اورېدل کېږي، خصوصا د مطبوعاتو، غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي، هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دودو په صفوفو کې. نو دا یو مخاطره شته، خو دا د نور ملکونو موږ تاسو اوس خو حالات راغی لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړي نه دي، چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دوی ته څه محکمه وکړي. هغوی ته افوا اعلان کړی ده،
و رسمی رسمی برخورد هم داده. لا تروس مونگا عمل بدل نده چه اکثر کسان چه اغا قابل که پاتی دی اغوی تسه مشکل پیدا شدی ده امنیت کسه کسان زخپلا شخصی پیجنم چه دیر لوی افسرانو و ده امنیت که کابلی اوز پا کابل که جوان که
منه نه همام سه پا دخبرونی ترپای یوازه یواز دقیقه لرو که تاسو خغلای انصاری راته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي. یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده، دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره، او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د پاکستان په ګټه یا په پاکستان کې به پاتې کیږي.
موږ او تاسو ته سوداګري د برخې ته وګورو یا پانګونې ته، چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي، ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نه ویستل کېږي، څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګریز یا نور هغه نه ویستل کېږي، هغه چې بې اسناد دي هغه به راویستل کېږي. مګر بیا هم که په هغوی هم فشار راشي، نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي، یا دا ده چې لسمې برخې هم په کمه بیه پلورلي.
ډیره زیاته مننه.
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسېدلي. دا وار هم ممکن دغسې تاوانونه او
زیاتونه
بېچاره او بې دفاع.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې پای ته راورسېدو. د سیاسي چارو کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خپرونه کې راسره و. له تاسو هم مننه چې دا خپرونه مو تر پایه